آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په نوي اساسي قانون باندې د ریفرندم لپاره د دسمبر 15مه ټاکلې ده. د سوری د رژیم پاوز د دمشق څو ناحیې په درندو وسلو ویشتلې دي او د اوباما حکومت د اسرایلو پر دې اعلان باندې انتقاد کړی چې وایي په اشغالي سیمو کې به د ناقلو یهودو لپاره 3000 نوي کورونه جوړ کړي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ غږ د واشنگټن نوري. نن د یک شنبه ورځ او د 2012 میلادي کال د دسمبر 2 ده. خپل لومړی سهرنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9:00 دی چې د کابل په وخت د سهار د 5:00 سره سمون خوري. د خبرونې په شروع کې به لومړی د دې ساعت تازه خبرونه واورئ او بیا به د نړۍ د مهمو پیښو په باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. اوس به د دې ساعت خبرونه درته طاهر اڅکزی او زه سید سلیمان شاه واورو.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په نوي جنجالي اساسي قانون باندې چې د خلکو زیاتې مظاهرې او احتجاجونه یې راپارولې دي، د ریفرندم یا عمومي رایګیري لپاره د دسمبر 15مه ټاکلې ده. ښاغلی مرسی دا نیټه وروسته له هغه اعلان کړ چې د مصر اسامبلی چې اسلامستان په کې لوی اکثریت دی، پرون د شنبې په ورځ د دغه اساسي قانون وروستۍ مسوده هغه ته ورکړه. په دې مسوده کې د اسلامي شریعت اصول د قوانینو مهمه او عمده منبع بلل سوې ده. پرون په لسګونو زره اسلامستانو د ښاغلي مرسي او د همدې مسودې په ملاتړ په ټول مصر کې مظاهرې وکړې. ځینې مظاهرچیان د قاهرې د پوهنتون مخې ته او په ځینو نورو مهمو او په ځینو نورو سیمو کې راغونډ شوي وو. د مصر بیرغونه یې رپول او د هغه څه چې دوی د خدای قانون باله تطبیقېدل یې غوښتل. دا مظاهرې د اخوان المسلمین د ګوند لخوا رابلل شوي وې. له بلې خوا پرون نهمه ورځ وه چې په زرګونو خلک د قاهرې د تحریر میدانې ته راغلي وو او هغوی بیا د جمهور رئیس او د اساسي قانون د مسودې په خلاف مظاهرې وکړې. هغوی همداراز د هغه فرمان په خلاف هم شعارونه ورکول چې پکې جمهور رئیس محمد مرسی ځان ته ډېر زیات اختیارات ورکړي دي.
خبرونه د واشنگټن نوري. د سوری حکومتي قواو پرون د شنبه په ورځ د دمشق په اطرافو کې د توپونو ډزې وکړې. له بلې خوا په سوریه کې تلیفوني او انټرنیټي خدمات چې دوه ورځې مخکې بند شوي بېرته فعال شوي. د حکومت مخالفو فعالینو وویل چې د هغه لوی سړک په اوږدو کې چې د سوری بین المللي میدان ته غځېدلی دی، هوایي حملې، د توپونو ډزې او نورې جګړې شوې دي. د بشري حقوقو لپاره د سوری د ابزرویټری په نامه یوه مؤسسه وایي چې د توپخانې په ډزو کې د دمشق په جنوبي لویدیځ کې یوې نظامي پوستې ته نږدې 14 تنه مبارزین وژل شوي دي. څارونکي وایي چې د سوری حکومت کوښښ کوي چې د پایتخت دمشق په شاوخوا دفاعي کمربند جوړ کړي تر څو د دې جګړې ته چې اوسې 6 میاشتې کېږي د حل لارې د پیدا کولو لپاره خبرې وکړي. دا تازه سخت جګړې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې د حکومت قواو د دمشق هوایي میدان ته نږدې یوه لویه تاورزی حمله پیل کړه. په عین حال کې په امریکا کې ډېره یوې مؤسسې چې د انټرنیټ چارې څاري رپورټ ورکړی چې په سوریه کې تر پرون پورې انټرنیټ تر زیاتې اندازې پورې بېرته فعال شوی و. د سوریې د سنا سرکاري اژانس دا خبر تایید کړی چې د انټرنیټ او تلیفون ټول خدمات په دمشق کې بېرته فعال شوي دي. حکومت او مبارزینو د دغو خدماتو د بندېدو ملامتي او پړه یو په بل باندې غورځوله.
امریکا د اسرایلو په هغه اعلان باندې انتقاد کړی دی چې ویلي دی غواړي په اشغال سوی لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د ناقلینو لپاره 3000 نوي کورونه جوړ کړي. اسرایلو دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د حکومت د پیژندګلوۍ د پیشنهاد ښه هرکلی وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ وویل چې د اوباما حکومت د نورو پخوانیو حکومتونو په څیر د اسرائیلو په اړه پوره څرګند دریز لري او هغه دا چې دغه فعالیتونه د خبرو له لارې د سولې دایعه شاته غورځوي. هیلری کلینټ دا وینا په هغه غونډه کې وکړه چې په واشنگټن کې د منځني ختیځ د پالیسی په اړه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر ایګور لیبرمن او د دفاع وزیر ایهود براک هم شامل وو. د اسرائیل چارواکو چې نومونه یې ذکر نه کړل او وی ویل چې د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو حکومت امر کړی دی چې د کورونو د جوړولو پلان دی ترتیب سي او همداراز د لویدیځ غاړي په نورو سیمو کې دي مقدماتي چاري پیل سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته دوام ورکاو. په کویت کې د انتخاباتو د نوي قانون په اساس پروند شنبه پورس پارلماني انتخاباتو شو مګر مخالفینو ورسره مقاطعه وکړه. عین شاهدان ویل چې په څول سوالیو کې رایګری تا د پخوا په نسبت ډیر کم خلک ورغلی وو. په انتخاباتو کې به د کویت د پارلمان د 1500 لپاره کاندیدان انتخابیږي. د حکومت مخالفان ویلي چې په رایګری کې د کویت د امیر شیخ صبا ال احمد ال صبا چې د لویدیځ لخوا ملاتړ کیږي طرفداري شوي. د ال صبا کورنۍ چې د ډېرې مودې نه را په دې خوا په کویت باندې حکومت کوي د کویت په کابینې باندې هم بشپړ کنټرول لري. د کویت امیر د اکتوبر په میاشت کې د خپلو اضطراري اختیاراتو نه کار واخیست او د انتخاباتو هغه قانوني فسخه کړ چې هر یو رایې ورکوونکي ته یې څلور چانسه ورکول. په لسګونو زور خلکو د حکومت مخالف مظاهره چانو دا اقدام وغنده. هغوی وایي چې دا ډول بدلونه به په دغه ملک کې چې د تیلو غني منابع لري د رښتا تاوان ورسای.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د استراري چارو کارکونکو وایي چې د جمعې په ورځ د برازاویل هوایي میدان ته نږدې چې د خلکو د کورونو په سیمه کې یو بارون کې الوتکه راولې ودلې و په دې پیښه کې لږ دیش کاسه مړ شوی دی. دا د شوروي د وخت الوتکه و او د هغې د عملی ټول غړي او همدارز ځینې ځایي خلک مړ شوی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبه په ورځ ویل چې د دې الوتکې پیلوټان ارمنیان وو. هغه شپږ اویا ډوله الوشن څلور ماشینه الوتکه و او تر اوسه پورې کوم رسمي اعلان نه دی سوی چې هغه ولې رالوېدلې ده. عین شاهدان ویل چې کله چې الوتکه په هوایي میدان کې کښېناستله په دې وخت کې سخت طوفان وو.
د متحده ایالاتو حکومت د شمالي کوریا د هغه اعلان جواب ورکړی چې ویلو غواړي د اوږده واټن یو توغندی به وازمایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شمالي کوریا دغه کار به ډېر پارونکي عملي او د سیمې سوله او امنیت به په خطر کې وغورځي. دا یې هم ویلي هر هغه ازموینه چې پکې د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغو پرېکړو نه به مستقیمه سرغړونه چې د روان کال په شروع کې منظوري کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تبصره پرون د شنبه په ورځ وروسته له حق وکړه چې د شمالي کوریا رسمي دولتي اژانس ویل چې دغه ستالینست هیواد په نظر کې لري چې د دې میاشتې په اخر کې د اوږده واټن یو توغندی وازمایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د زروي وسلو او د اوږده واټن د توغندو په جوړولو باندې د دومره پیسو مصرفول به شمالي کوریا نور هم ګوښه او خواره کړي. د جاپان د کیوډو خبري اژانس رپورت ورکړي چې جاپان د شمالي کوریا سره ډیپلوماټیکي خبري ورسته دغه اعلان نه ځنډولې دي.
انریک پینانیتو د مکسیکو د نوي جمهور رئیس په توګه انتخاب شوی دی او په دې سره د هغه هیواد په خوانی حاکم ګوند چې د اساسي قانون انقلابي ګوند نومیږي 12 کال وروسته بیا قدرت ته رسیدلی دی. دغه ګوند دغه نوي څیره پرون د شنبه په ورځ د وفاداری لوړ وکړ مګر د هغه د وفاداری د لوړی مراسم د هغو احتجاجونو او مظاهرو له کبله ګډوډ شول چې د مکسیکو د کانګرس د ودانۍ مخې ته او همدارس په ودانۍ کې دننه وسوي. د کانګرس کین اړخو وکیلانو د کانګرس په تالار کې دننه د شاغلی پینانیتو په خلاف جنډې راخستی وي او پرې وی جنډې باندې کلڅوي و چې مکسیکو په ویر او ماتم کې ده او د ودانۍ مخې ته په زرګونو احتجاج کوونکي راغونډسوي وو. وروسته له هغه د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ شخړې وسوي چې ځینو احتجاج کوونکو اور بلونکي بمونه وغورځول او پولیسو یې په اوشکي بهونکي ګاز سره جواب ورکړ. رپورټونه وایي چې لږ شل کس زخمي شوي دي چې پولیس هم پکې شامل وو. او پاکستاني چارواکي وایي چې د کشمیر په غرنۍ سیمه کې د برف کوچونو له کبله لرسه لره یو لس کاسه اسکار او ملکان مرسی وی دي چارواکو ویل چې په دې اړه سیړنی کیږي چې نور خلک خوبه مړه یا زخمی سوی نه وي. خو چارواکو ویل چې په دې برف کوچونو کې چې د جمعې پورز راغله لرسه لره نه کاسه ورک دي چې په هغه کې د ژغورنې د چارو کارکونکو هم شامل دي. د کشمیر په سیمه کې برف کوچونه او د مزکو شویدل عام دي. د اپریل په میاشت کې هم د پاکستانی کشمیر د سیاسي په ګوښه نظامی اډه کې برف کوچ راغلی و چې یو سل څلوېشت تنه اسکر او ملکی وګړي ووژل. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسې د نړۍ خبرونه واورېدل. په هند کې اداري فساد او رشوتخوري د دغه هیواد د خلکو تر ټولو غټه اندېښنه ګڼل کیږي او د دې ناوړې پدیدې پر ضد د مبارزې لپاره یو مشهور مبارز نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. هغه ژمنه کړې چې حکومت به حتما د فساد او رشوتخورۍ نه پاکوي. د امریکا غ خبریالې انجانا پسریچا د نوې ډیلی نه یو رپورټ را لیږلی دی چې زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی به درته واوري.
که څه هم چې تر اوسه پوره نه ده معلومه چې د دې نوي جوړ شوي سیاسي ګوند راتلونکي به څه ډول وي، خو په عین وخت کې یې په هند کې سیاسي ادارو ته ټکان ورکړی او د اداري فساد او رشوتخورۍ موضوع یې ښه توده راپورته کړې ده. دغه نوي سیاسي ګوند ته د عام آدمي یا عام سړي نوم ورکړ شوی چې مشري د هند د مالیې د راټولولو د ادارې پخوانی افسر 44 کلن اروند کجریوال کوي. ښاغلي کجریوال د مدني ټولنو سره یو ځای د فساد او رشوتخورۍ پر ضد څو ځله مظاهرې او لاریونونه وکړل چې تقریبا په ټول هند کې خلک د هغه سره ودرېدل. خو کله چې د ښاغلي کجریوال او ملګرو دغو هڅو یې د فساد د مخنیوي لپاره چندانې ښه نتیجه ورنه کړه، هغه ژمنه وکړه چې د دغه ناوړه پدیدې د ورکولو لپاره به اوس سیاسي لارې چارې لټوي او په همدې خاطر یې د خپل نوي ګوند د جوړېدو اعلان وکړ. ښاغلي کجریوال وایي د نوي سیاسي ګوند د جوړېدو هدف یې په هند کې د یو داسې سیاسي نظام ړنګول دي چې په فساد او رشوتخورۍ کې ترستونی ډوب دی.
وی ویل ناٹ فایټ الیکشنز بای د سیم رولز. وی آر هیر
مونږ به انتخابات د ملک د موجوده قوانینو لمخې نه کوو، بلکې مونږ د لپاره راغلی یو چې د قوانین بدل کو. دلته خلک د پیسو او قدرت پر زور انتخابات کوي، او یا د مذهب او پرګنو پر اساس انتخابات کیږي، خو مونږ به هیڅکله هم دا کار ونه کو. په هند کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو لپاره هم باید چې خلک رشوت ورکړي. د برق یا ګاز د خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره هم باید چې اړوندو کسانو ته پیسې ورکړ شي، او کله ناکله په میلیاردو ډالر جګپړه حکومتي چارواکي په خپلو جیبونو کې اچوي. د همدغه ناوړه کارونو له وجې د هند د عام ولس قهر او غصه ورځ تر بلې زیاتیږي. خو په دې تیرو څو کلونو کې د ځینو غټو رشوتخوریو قضیې رسوایۍ ته راووتې چې د کار د خلکو قهر او غصه دوه چنده زیاته کړه. په نوې ډیلی کې د سیاسي چارو مبصر یوګندرا یادف او د عام آدمی د نوې سیاسي ګوند یو مهم غړی وایي چې د اداري فساد او رشوتخوري پر ضد د سیاسي مبارزې لپاره سم وخت را رسیدلی. د اوسنی سیاسي نظام نه د خلکو د خلاصون وخت را رسیدلی. دا غیر معمول او تاریخي اقدام دی. موږ پلان لرو چې په ملک کې یو نوی سیاسي نظام جوړ کړو چې د اوسنی فاسد نظام ځای ونیسي. ښاغلي کجریوال د کانګرس په واکمن ګوند او د بهارت یا جانتا په ګوند تور لګوي چې د یو مفسد نظام د پرمختګ لپاره د یو او بل پر ضد دسیسې جوړوي. کجریوال د هند د ځینو ډیرو قدرتمندو او زورواکو خلکو نمونه عامو خلکو ته افشا کړل چې رشوت یې خوړلی او یا یې د ملک پیسې پټې کړې دي. په همدې خاطر ډیر خلک اوس هغه ته په جدي نظر ګوري. د کانګرس د ګوند د مشرې میرمن سونیا ګاندي زوم رابرټ وادرا هغه څوک دی چې د کجریوال پر وینا د جایدادونو او ودانیو جوړونکو د سترو شرکتونو سره د پټو معاملو له برکته یې بیخي زیات مال او دولت پیدا کړی. د هند د بهرنیو چارو وزیر د حکومت اصلي سیاسي مخالف ګوند بهارت یا جانتا او په هند کې تر ټولو مشهور د ریلاینس په نامه شرکت هغه څه دی چې ښاغلي کجریوال پرې د رشوتخورۍ او فساد تورونه لګولي. په هند کې مطبوعاتو هم په ښاغلي کجریوال بد ورځ جوړه کړي. ځینې یې په هغه انتقادونه او ځینې نورې بیا د یو قهرمان په صفت ستاینه کوي. یو شمېر کسان بیا وایي ښاغلي کجریوال غواړي د اداري فساد سره د مبارزې د شعار پر مټ خپل سیاسي دریځ قوي کړي، ځکه چې د هند تقریبا ټول ولس د همدې ستونزې نه سر ټکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او په کابل کې د فرانسې د روغتیاي انسټیټیوټ مسؤلینو په دې باب ګډه همکاري او کوښښونه اپیل کړي دي چې د ماشومانو د ژوند ښه کولو او د هغوی د روغتیاي بهبود لپاره کوم کارونه باید وشي او په دې اړه تر اوسه پورې څه شوي دي په دې اړه یو رپورټ واورئ چې د کابل نه زموږ خبریالې بهارت صابر را لېږلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر سرایا دلیل وایي په نړیواله کچه د ماشومان او میندو ښه روغتیا د یو هیواد د روغتیايي سیستم د ښوالي او ګټورتوب څرګندون کې دی. د روغتیا وزیر ادعا کوي چې د محلي د لس کاله مخکې په پرتله په هیواد کې د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره اوچت شوي ګامونه راځي کوونکي دي. په تیره بیا د میندو او ماشومانو د مړینو راټیټه کچه ښیي چې د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره اوچت شوي ګامونه مثبتې پایلې درلودلي.
افغانستان از نظر پیشرفت خود در زمینه صحت اطفال
افغانستان د ماشومان د روغتیا ساتنې په لار کې خبر مختګونه لري. لاس کاله د مخه د هر څلورو ماشومان نه یو تن تر 15 کلنۍ د مخه مړ کیدو خو نن د هر لس ماشومان نه یو د 15 کلنۍ د مخه مړ
کیدو په پنسلګي از بین میره.
د افغان ماشومان د روغتیا د خوندي کولو لپاره د عامه روغتیا وزارت او په افغانستان کې د ماشومان لپاره د فرانسې طبي انسټیټیوټ د خپلو تجربو د شریکولو لپاره په کابل کې یو غډه ناسته تر سره کړه. په دغه کانفرنس کې به د ماشومان د بیماریو، اورتوپیدی، د زړه ناروغۍ او پلاستیک سرجری باندې خبرې کیږي. خو د فرانسې په طبي انسټیټیوټ کې د افغان ډاکټرانو د تخصصي دورې تیرول هم هغه مهم ګام دی چې دغه کانفرنس په ترڅ کې سند لاسلیک شو. افغان ډاکټران به وکړی شي دغه پروګرام لاره نړیواله تجربه زده کړي. خو په افغانستان کې د فرانسې د طبي انسټیټیوټ مشر ډاکټر عزیز احمد جان وایي دا ډیره اړینه ده چې و پوهیږو تر دې دمه په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره څه شوي دي او موږ څنګه کولای شو په دغه اړه نړیواله پوها یو تر بل شریک کړو. عزیز احمد جان وایي
No doubt in Afghanistan the Ministry of Public Health and the government and other NGOs had worked a lot on the primary health care service
په روسي کورونو کې افغان دولت د نړیوالو غیر دولتي موسسو سره په ګډه اړین او ښه کارونه اخیستي دي. لومړني صحي خدمات او مراقبتونه په خټوګه تر سره شوې دي. خدريمګړي مراقبتونه یا پروختونونه کې د ماشومانو د روغتیا ساتنې لپاره اوچت شوي ګامونه کم دي او نورو هڅو ته هم اړتیا شته.
تر 15 کلنۍ په کم عمر کې د افغان ماشومانو د مړینې غټ لاملونه تر ډیره بریده د ماشومتوب د دورې شپږ مرګونی بیماری او د ترڅنګ خوارزوکی خودل شوې ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي د غمړینو د راکمول لپاره د واکسین بیلابیل پروګرامونه د خوارزوکی د لمنځوړلو لپاره هڅې او تر هر څه زیات د میندو روغتیا ساتنې لپاره لازم پروګرامونه پلي شوي دي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
لاند او مهم خبرونه. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په نوی جنجالي اساسي قانون باندې چې د خلکو زیاتې مظاهره او احتجاجونه راپارول دي د ریفرندم یا عمومي رایګيري لپاره د دسمبر 15مه ټاکلې ده. د سوریه قواو پروند شنبه په ورځ د دمشق په اطراف کې د توپونو ډزې وکړې. لبل خو په هغه هواد کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمات چې دوه ورځې بندو بیرته فعال شوي دي. امریکا د اسرائیل په هغه اعلان باندې انتقاد کړی چې ویل دي غواړي په اشغال شوی لویدي زغاړه او ختیځ بیت المقدس کې د ناقلونو لپاره 3000 نوي کورونه جوړ کړي. او په کویت کې د انتخاباتو د نوي قانون په اساس پروند شنبه په ورځ پارلماني انتخابات وسول مګر مخالفینو د هغو سره مقاطعه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو حکومت په نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو نوی پلان اعلان کړی دی. په دې اړه د امریکا غږ خبریال کارل پیرسن یو رپورټ را لیږلی دی چې تاسو په مو ته راړو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو مخې په نړۍ کې 3.4 میلیونه کسان د ایډز په ناروغي اخته دي چې یوازې 2.5 میلیونه کسان یې تیر کال په دې ناروغي اخته سول. په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي مرکز وایي چې د ایچ آی وی ناروغي د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ په اندازه مخ پر زیاتېدو ده. هر میاشت زر نوي پیښې رامنځته کیږي. چارواکي او روغتیایي مامورین وایي چې د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې اوج ته رسیدلې ده. د دسمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې چې په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ ده د امریکا د باندنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یوه داسې طرحه وړاندې کړه چې په لړ کې به یې د دغې ناروغۍ سره د نړۍ په کچه مبارزه کیږي تر څو مخنیوی وسي او تداوی ورته پیدا سي.
موږ کولی شو چې یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې په لړ کې به یې هیڅ ماشومان د دغې ناروغۍ سره ونه زیږیږي، او په داسې حال کې چې دغه ماشومان لوی شي نو دوی به د نن په مقایسې د دغې ناروغۍ نه ډېر زیات مسؤول وي.
ډاکټر انټونی فوسی د امریکا د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې د ایډز په برخه کې څېړنې کوي. هغه وایي چې طبي پرمختګونو ډېر څه بدل کړي دي.
اوس مهال موږ په یو داسې موقف کې یو چې وسایل مو په اختیار کې دي تر څو وشو کړی چې د دغې غمیزې د کمولو لپاره د پام وړ کار وکړو.
یو له وسایلو نه چې ځینې د خلکو په درملنه کې کار اخیستل کېږي د خلکو هغه مهال تداوي ده کله چې میکروب په لومړي پړاوونو کې وي. دا کار دې ته زمینه مساعدوي چې په ایچ آی وی اخته کسان خپل ژوند په ګټوره توګه پر مخ یوسي، او څېړنې ښیي چې دغه کسان یا څوې ناروغي خپلو جنسي ملګرو ته په ډېر ندرت سره انتقالوي.
پخوا د مرض د مخنیوي او تداوي ترمنځ د مالي سرچینو د تقسیم یو ډول اندېښنې موجودې وې، خو اوس موږ دې نتیجې ته رسېدلي یو چې تداوي په خپله یو ډول مخنیوي ده.
خو امر شي چې په نړۍ کې د هر هغه کس په مقابل کې چې درملنې کیږي دوه کسه نور په دې ناروغي اخته کیږي. په مخ پر ودی نړۍ کې یوازې 8 میلیونه خلک د ایچ آی وی د ناروغي په خاطر درملنه ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغه شمیر دی 15 میلیونه کسانو ته لوړسي، خو متخصصین په دې باور دي چې معاینات او د خلکو پوهاوی ډېر مهمه خبره دي. د مرض د مخنیوي مرکز د دې وړاندیز کوي چې هر څوک دی معمول معاینات کوي. د مرض د مخنیوي د مرکز څخه ډاکټر جانتن میرمن د امریکا ژغ سره د سکایپ لاري په مرکه کې داسې ویل:
د ایچ آی وی معاینات باید د کولیسترول د معایناتو په شان معمول وي.
تر هغه چې په امریکا کې د ځوانانو ترمنځ د دې ناروغۍ مسله مطرح ده، د مرض د مخنیوي مرکز وایي چې ډاکټران، ښوونکي او پلار او مور دې هڅه وکړي چې ځوانان د ایډز او ایچ آی وی پاک معلومات ترلاسه کړي، او دا چې دوی معاینه او تداوي سي که چیرې دغه مرض ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
په دوبۍ کې د افغانستان د متحدو قومونو شورا د متحده عربي اماراتو ته جوړېدو د 44مې کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې هدف دا و چې د افغانانو او د متحده عربي اماراتو د خلکو ترمنځ دوستي پیاوړې شي. زمونږ همکار زیبا خادم د دغه شورا د رئیس اجمل زازی سره مرکه کړې ده.
محترم اجمل زازی صاحب، تاسو چې په متحده عربي اماراتو کې دا غونډه د کوم هدف لپاره دایر کړې وه، هغه هدف ترلاسه شو ستاسو په نظر یا نه؟
الحمدلله، دا هدف د افغانستان او د متحده اماراتو د زړونو یو ځای کېدلو چې موږ د دې په خوشحالۍ کې برخه واخیسته.
په کوم مناسبت تاسو دا غونډه جوړه کړې وه؟ کوم خاص مناسبت او که معمولا دغه غونډه کوي؟ دا تاسو د افغانستان د متحده قومونو شورا
د اماراتو یو څلور کلنه ورځ و ملي ورځ و چې موږ د سره څنګ کې د افغانستان او د متحده اماراتو د یو څلوېښت کلنې دوستۍ لمانځنه هم وکړله.
یعنی افغانان د متحده عربي اماراتو د کومکونو مشکور دي چې په دې دومره وختو کې ډېر افغانان هلته ځي د کار دپاره او تللي دي، کار یې کړی دی، اوس زیاتره بېرته راځي افغانستان ته خپلې پانګې راوړي، کومک یې خپل ولس سره که نه؟
بالکل، دغه یو غټ مسیج و چې افغانان ممنون خلک دي.
اجمل زازی صاحب، امید دی چې د افغانانو او د متحده عربي اماراتو د ولس ترمنځ دوستي قوي شي تر څو په نتیجه کې په افغانستان کې د دې غریب بیچاره ولس سره مرسته وشي.
موږ غوښتل چې متحده عربي امارات ته وښایو دولت ته او خلکو ته چې افغانان ډېر مشکور خلک دي، افغانان ستاسو په دې خوشحالۍ کې شریک دي. خو زه د خپل رئیس جمهور نه دا خواهش کوم چې ډېر حسنه رابط د عربي مملکتونو سره ولري، ځکه چې عربي مملکتونه خو په جغرافیایي هغه سره که تاسو وګورئ د افغانستان سره ډېر نږدې دي. زه د ټولو هیوادونو سره چې افغانستان سره مرسته کړې ده زه ډېر ممنون یم، په خصوص کې د متحده ایالاتو د امریکا او د اروپا منسا، چون موږ د دې خلکو سره هم اسلامي را موږ شریک دي او هم نزدیکت لرو. نو رئیس جمهور صاحب ته دا پکار ده چې د د عربی اماراتو دوره وکړي، د خلیج دوره وکړي، د عربي ملکونو تر څو چې د دې وتوانېږي د دې پانګې په افغانستان کې جلب کړي او د افغانستان د هوسایي او د خوشبختۍ باعث وګرځي.
یو بل پوښتنه اجمل زازی صاحب، پرته له دې چې افغانان هلته کار روزګار لري، خواري مزدوري کوي، پیسې ټولوي، بیا راځي خپل ملک خپل ول سره کومک کوي، دغه چې تاسو وایي چې د دواړو ولسونو زړونه سره نږدې شي او قرابت لري یو بل سره، د دوی ترمنځ په دې ټولنه کې څه ډول روابط برقرار دي؟ ویني مهاجر چې چیرته ورزي هلته د دوی ترمنځ ډېر ډول ډول نور روابط برقراریږي، یو بل سره دوستی کوي، خیخی کوي، نزدیکت پیدا کوي.
د متحده اماراتو خلک الحمدلله ډیر نیک خلک دي. د دې خپل هیواد وګړي تقریبا 800 زره خلک دي، مونږه دلته 1 میلیونه خارجان ژوند کوي. ټول اغلی خارجان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ایران کې د بشري حقوقو د افسوس وړ حالات هغه وخت په ملګرو ملتونو کې څرګند شو چې د نومبر په 20مه نیټه د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې یو پریکړه تصویب کړه. په دغه پریکړه کې د ایران له رژیم نه غوښتل شوي دي چې په قانون او عمل کې د بشري حقوقو نه سرغړونې له منځه یوسي. دغه پریکړه په 3 موافقو، 1 مخالفو او 8 ممتنیو ریاو تصویب شوه. توقع ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دغه پریکړه په روانه میاشت کې په رسمي توګه تصویب کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي سوزان رایس په یوه وینا کې ویلي، امریکا خوشاله ده چې د ایران په باره کې د دغه پریکړې د مساوده یواله لیکونکو نه ده، او همدغه راز په شمالي کوریا او سوری کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې پریکړې هم تصویب شولې. میرمن رایس د ایران په حق له ویلې، موږ د عمومي اسامبلې سره خپل ژور اندېښنه شریکوو چې وای په ایران کې د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې روانې دي. په دې سرغړونو کې شکنجه ورکول، په درو وهل، د اندامونو غوڅول، بې محاکمې دامول، غیر انساني ظلم او داسې سزا ورکول شامل دي چې د انسان حیثیت پکې هیڅ په نظر کې نه نیول کېږي. په ایران کې حقوق پوهان، هغه کسان چې انټرنیټي خدمتونه برابروي، ژورنالستان، بلاګران، هغه اتباع چې انټرنیټ استعمالوي ډارول کېږي، بېل محاکمې نه په زندان کې اچول کېږي، او همدغه راز ښځې او اقلیتونه په دوامداره توګه ځورول کېږي او د حقوقو نه سرغړونې کېږي. د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې دغه پریکړه تصویب کړله. په دغه پریکړه کې د ایران د حکومت په باره کې خاص اندېښنه څرګنده شوې ده چې وینو شکرلای د بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو په باب جامع تحقیقات وکړي. په دغه سرغړونو کې د کاریزک د زندان په شمول د ایران قضایي او امنیتي ادارې لاس لري. دغه سرغړونې د 2009 کال د جمهوري ریاست د جنجالي انتخاباتو نه وروسته شوې دي. د ایراني بلاګر ستار بهشتي د وژل کېدونه چې رپورټونه وایي د ایون په زندان کې جدي ډبول شوی و، څو هفتې وروسته په دغه پریکړه باندې رایګري وشوله. د هغه وژل کېدو او د ایران د بشري حقوقو نامتو مدافع نسرین ستوده د ایون په زندان کې د خرابو شرایطو او د هغې د کورنۍ د ځورولو له کبله یې د لږې اعتصاب د نړیوالې غوسې سبب شو. دوی ته دا هم څرګنده شوله چې د ایران رژیم د خپلو اتباعو د اساسي حقوقو نه په دوامداره توګه سرغړونې کوي. امریکا چې د ډیرو هغو ملکونو سره یو ځای د ایران په باره کې په درېمه کمیټه کې پریکړه تصویب کړه، د ایران د حکومت نه وغوښتل چې د ایران د خلکو د اساسي حقوقو نه خپلو منظمو سرغړونو ته خاتمه ورکړي او خپل مسؤلیتونه د بشري حقوقو د هغو موافقو له مخې په مؤثره توګه عملي کړي چې دغه هیواد لاسلیک کړي دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
درنو قدرمن اوریدونکو، زمنګ لمړی نیم ساعته سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څو شیبو کې به د تاریخ خبرونه شروع شي. زموږ همکاران په سټوډیو کې موجود دي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.